په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي د ازادي رادیو بل یو ساعته خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوی. په دې خبرونه کې ځینی راپورونه هم خبرو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې وسلوالو طالبانو په سپین بولده کې ځینی ملکیان وژلې دي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د امریکا کانګرس یو لایحه د سویپ کړې چې لمخه د هغو افغانانو لپاره د ویزو شمیر زیاتېږي چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړي. په ترکیه کې اور لګیدنې درې کسان مړه کړي. د پاکستان صدر اعظم وایي چې په افغانستان کې د وضعیت د خرابې مسؤلیت پر پاکستان نه اچول کیږي. د ترکیې په جنوبي ساحل کې د اور لګیدو په نتیجه کې لږ تر لږه درې کسان مړه شوي او تر سلو زیات نور ټپیان شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو کانګرس د رایو په لوی اکثریت هغه استراری لایحه تصویب کړه چې لمخې په افغانستان کې هغو کسانو ته د ویزو شمیر زیاتېږي چې له امریکایانو سره یې کار کړی دی. د دغه لایحې له مخې د کانګرس د ودانۍ د امن د لا ټینګښت لپاره هم پیشنهادونه سوي دي. د دوو میلیاردو او سلو میلیونو ډالرو په ارزښت دغه لایحه په قانون د بدلېدو لپاره د ولسمشر جو بایډن توشیح ته اړتیا لري. د امریکا مشرانو جرګې دغه لایحه د پنځشنبې پر سهار تصویب کړه چې وروسته د استازو جرګې هم سمدلاسه تصویب کړه. د دې لایحې له مخې هغو افغانانو ته چې له امریکایانو سره کار کړی 800 نوري ویزې برابرېږي او د دوی د لیږد استوګنځیو او نورو ضروري خدماتو لپاره 500 میلیون ډالر په پام کې نیول شوی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وای اسلام آباد له افغانستان د امریکایي او ناټو ځواکونو تروتلو وروسته د افغانستان د حالاتو مسؤلیت پر غاړه نه لري. عمران خان پرون پنځشنبه په اسلام آباد کې د افغانستان د رسنیو له استادو سره په کتنه کې دغه راز وویل. پاکستان بل هر هغه چا سره شیاړي کې ولري چې افغانان یې غوړه کوي. د زیاته کړه څه چې طالبان کوي یا یې نه کوي زموږ سره ارتباط نه لري. موږ مسؤل نه یو او نه د طالبانو ویندویان یو. د افغانستان حکومت تور لګوي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي او پاکستان د دې ډلې مالی او تسلیحاتي ملاتړ کوي خو پاکستان د طالبانو د ملاتړ تور ردوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټول ترلاسه شوي اسناد ښیي چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لور د چونګاش یا سرطان پر 15 تشتول شوی او شکنجه شوی ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره پرون وروسته له دې په یوه اعلامیه کې وکړه چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل د افغانستان د سفیر لور سلسله الخیل له پاکستانه وتلې خو په ترلاسه شویو تصویرونو کې نه ثابتېږي چې هغه دې تشتول شوی یا ځورول شوی وي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیڅ دلیل هغه جنایت توجیه کولای نیسي چې د طبي راپورونو او نورو اسنادو پر اساس ثابت شوی وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه راز وایي چې د پاکستان حکومت له نړیوالو ژمنو او تړونونو سره سم د ډیپلوماتیکو استازولیو افغان ډیپلوماتانو او د هغوی د کورنیو غړو د امنیت ساتنې مسؤلیت لري. دغه وزارت له پاکستانه غوښتي چې د پیښې د څېړنې په اړه خپلې هڅې چټکې کړي، د هغې عاملان سمدستي ونیسي او سزا ورکړي. افغانستان د دې پیښې په اعتراض کې خپل سفیر او ډیپلوماتان له پاکستانه کابل ته وروبلل. د کندهار ترین کوټ عمومي لار د خلکو پر مخ تړل شوی ده. د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو له درې ورځو دغه لاره بنده کړې چې له کابل دوی له سختو کړاوونو سره مخامخ شوي دي.
دوام را غوښنه ده دوام را رسیږي نه نه ابستاو تای کیږي ځکه موږ دا غواړو چې د خدای په روح کې د خپل کچې د لکه خپل ته شوکې غم دي پر د مسلمانانو جراحم دي.
دا ټول شانګران سوي دي ورور لارې دا د ګنګا اولاد د طالبانو مینونه پټي یا ټکان کې یا بل کې د غلارې بند کړی دی.
ډېرې موټر چلوونکي او مسافر په ترين کوټ کې بند پاتې دي او د خوراکي موادو بیل وړي سوي دي. د ټوکیو د اولمپیک سیالیو په لړ کې بنن درې افغان لوبغاړي لخپلو سیالونو سره مخامخ سي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو امیر عارف پایمن د افغان لوبغاړو د سیالیو په اړه ازادي رادیو ته وویل. فهیم انوري د لامبو په برخه کې، کیمیا یوسفی او شاه محمود نبرد د ځغاستې په برخه کې مسابقه لري. د ټوکیو په اولمپیک سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب 15 لوبغاړي برخه لري چې څلور نارینه او یوه ښځه ده. سویډنی چارواکو ځینې افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنلیکونه رد شوي او په توقیف کې ول خوشی کړل. د سویډن رادیو لپاره راپور سره سم ټاکل شوی و چې دغه کسان د رواني جولای میاشتې په لومړیو کې افغانستان ته واستول سي. خو سویډن د افغانستان حالاتو ته په کتو د پناه غوښتونکو د بیرته لیږلو پریکړه واخیسته او نیول سوي کسان یې خوشی کړل. تر دې مخکې د افغانستان حکومت له اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې و چې د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو بهیر د دریو میاشتو لپاره وځنډوي، ځکه چې د طالبانو بریدونه زیات شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي د اټومي موافقې پر سر له ایران سره د خبرو بهیر په نامحدود ډول دوام نسی کولای او اوس هغه وخت دی چې ایران باید پریکړه وکړي. د پرون پنځشنبه په کویت کې یوې خبري غونډې ته وویل د امریکا متحده ایالاتونو اټومي موافقې ته د بیرته ګرځېدو لپاره خپل شنیت او لیوالتیا ښولې او اوس توپ د ایران په میدان کې دی.
حقیقت داره چې ایران باید پریکړه وکړي په دې اړه اساسي پریکړه چې آیا غواړي خپل ژمنو ته راوګرځي کنه. هیڅ انحراف دا اساسي واقعیت نشي بدلولی. توپ ته ایران په میدان کې دی او به ګورو چې دوی موافقې ته د بیرته راګرځېدو پریکړې ته لازم چمتووالی لري کنه. موږ خبرو اترو ته ژمن یو خو دا بهیر په نامحدود ډول دوام نشي کولی.
ایران او امریکا په موافقه کې د نورو شامل غړو په منځګړیتوب د اتریش په پلازمینه ویانا کې شپږ پړاوه غیر مستقیم خبري کړي، چې ایران په اټومي موافقه کې د خپل ژمنو عملي کولو او امریکا د بندیزونو نرمولو ته چمتو سي. د ترکیه په جنوبي ساحل کې د اور لګیدو په نتیجه کې لږ تر لږه درې کسان مړ شوي او تر سلو زیات نور چاپیان شوي دي. د مدیترانی سمندرګي په اوږدو کې د انتالیا په ختیځ کې د تر ټولو پراخه اور لګیدنه بلل شوې ده. په دې ځای کې خورا زیات هوټلونه او تفریحي ځایونه سته. دغه اور پرون پنځشنبه بل سو چې د مړه کولو لپاره یې په سلګونو اور وژونکي او څرخي الوتکې لاس په کار سوي دي. د راپورونو له مخې تر اوسه پورې په نړۍ کې د کورونا تر 4 میلیارد ډوزه زیات واکسین سوی دی. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د رسمي شمیرو پر اساس د اروپا پر وخت د پنځشنبه تر ماپښینه په درسته نړۍ کې د کورونا وایرس پر ضد 4 میلیارده او 302 زره ډوزه واکسین خلکو ته ورکول شوی دی. په راپور کې ویل شوي چې لا هم د نړۍ بېوزلي هیوادونه د کورونا ضد واکسین له کموالي سره مخامخ دي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونې د سر مطلب: د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په سپین بولدک کې د طالبانو لخوا د ګڼ شمېر ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه څېړنې کړي او د لسګونو وژل سویو کسانو هویت یې څرګند کړی دی. تر دې وړاندې د بشري حقونو د څار ډلې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو له لوري د لږ تر لږه 100 تنو وژل کېدا تایید کړې وه، خو چارواکي او ځینې ځایي اوسېدونکي د سلګونو کسانو د وژل کېدو خبره کوي. اسمت څاروان او نور تفصیل.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د ډلهیزو وژنو په اړه د دوی څېړنې ښیي چې طالبانو د بشری حقوقو نړیوالو بشری قواعدو ته له اعتنا پرته د غچ اخیستنې لپاره ملکي وګړي وشلي او د دې ولسوالۍ د یو شمېر اوسېدونکو مالونه یې لوټ کړي دي. وروسته له دې چې د سرطان په 3 طالبانو سپین بولدک ولسوالۍ ونیوله، راپورونه خپاره شول چې دې ډلې په دې ولسوالۍ کې شاوخوا 400 تنه وژلي یا نیولي دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د راپور پر اساس ډېر کسان وروسته له دې وژل شوي چې د سپین بولدک له سقوط وروسته افغان امنیتي ځواکونو د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو هڅه وکړه او ګڼ خلک د دغو ځواکونو هرکلی ته راووتل. د دې کمیسیون ویندوی زبیح الله فرهنګ ازادي رادیو ته وویل دوی د 40 تنو وژل شویو کسانو هویت معلوم کړی، خو ممکن د وژل شویو کسانو شمیر تر دې خورا ډیر وي.
موږ موندنه کوي چې شاوخوا 40 ملکی وګړي د دوی هویتونه مشخص شوی ده چې د طالبانو لخوا وژل شوی او دا ښکاره ده د چاګله جنایت ده.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د څېړنې پر اساس طالبانو د عامو خلکو په خوانیو او اوسنیو دولتي کارکونکو شتمنۍ هم لوټ کړې دي. فرهنګ دا هم وویل چې هغو کسانو چې د امنیتي ځواکونو هرکلی کړی و د طالبانو پر ضد په جګړه کې هیڅ راز برخه نه لرله. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد بیا دا تورونه ردوي او وایي چې په سپین بولدک هیڅوک وشل شوی نه دی.
کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې سلګونه خلک نادرک دي او سلهاو پورې وزل شوی دي او نور داسې افواهات خپره شوی دي چې دا واقعیت نه لري.
خو د افغانستان د کورنی چارو وزارت ویندوی میرویس تانکزی د پیشو په اړه د ادعاو په لومړیو ورځو کې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو سلګونه کسان وژلي یا بې درکه کړي دي.
دغه لومړنیو اطلاعاتو پر اساس شاوخوا 400 کسان دوی په سپین بولدک کې له کورونو ویسي دي. د څه باندې 100 تنو شهیدانو اسناد موندل شوي دي که ځینې په کورونو کې په شهادت رسولي، ځینې یې په ریګستانونو او په چوکونو د سپین بولدک کې پیدا شوي دي. اسناد دا اکثریت مطلق د دغه اشخاصو ملکي بېګناه اشخاص دي.
د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون وایي چې د دوی له معلوماتو سره سم د سپین بولدک په قتلونو کې شخصي انګېزې او پخوانۍ دښمنۍ هم رول لري. خدا کمیسون هغه اوازې ردوي چې پر اساس یې ویل شوي وو چې دا وژنې د قومي اختلافاتو له کبله شوي دي. کمیسون له شکیلو خواوو په ځانګړي ډول طالبانو غوښتي چې د ملکي وګړو د سر و مال د ساتنې لپاره پر خپلو قانوني ژمنو او مکلفیتونو عمل وکړي، له غچ اخیستونکو حملو او د دولتي او خصوصي تاسیساتو له ورانولو ډډه وکړي.
ناتو د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د روزنې پروګرام په ترکیه کې پیل کړ. ناتو او امریکا د 2014 د کال په پای کې د خپل محارب ماموریت له پای ته رسولو وروسته د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې ځنګړي افغان ځواکونه د نن په افغانستان کې روزل. خو له افغانستان د ناتو او امریکایي پوځونو تر وتلو وروسته څرګنده نه و چې دا ماموریت به په کوم بهرني هیواد کې پر مخ یوړل سي. ناتو او ترک چارواکو پرون تایید کړ چې ځنګړي افغان ځواکونه به په ترکیه کې د ناتو لخوا روزل کیږي. جزیات له اسمت څاروان.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ناتو له لوري په ترکیه کې د افغان ځواکونو د روزنیز پروګرام هرکلی کوي. دغه وزارت ویندوی روح الله احمدزی ازادي رادیو ته وویل چې افغان امنیتي دفاعي ځواکونه تیار دي چې په دغه روزنیز پروګرام کې ګډون وکړي.
ناتو مخکې له دې هم له افغان دفاعي امنیتي ځواکونو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې لرلې دي. هغه د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو لپاره د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې موثر او مفید تمام شوي دي، چې تازه په دې برخه کې ناتو د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره له هیواد بهر دوی دغه چمتووالی ښودلی دی چې د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو لخوا هرکلی ترې شوی دی او موږ ترې هرکلی کوو منندوی یو. او د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه د دغه پروسې او برنامې لپاره بشپړ چمتووالی ورته لري.
د ترکیه رسنۍ وایي چې ناتو په ترکیه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې پروګرام پیل کړی دی. دا په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت له پای ته رسیدو وروسته له افغانستانه د باندې د ځانګړو افغان ځواکونو لومړنی روزنیز پروګرام دی. د راپورونو له مخې ځانګړي افغان ځواکونه د شاوخوا 80 عملیاتو مسؤلیت په غاړه لري. ترکی رسنیو د ترکیې د چارواکو په قول ویلي د افغانستان د ځانګړو ځواکونو یو شمېر غړي د چهارشنبې په ورځ د روزنې لپاره ترکیې ته ورسېدل. په بروکسل کې د ناتو یو ویاندوی د جرمنی له ډی پی خبري آژانس سره په خبرو کې تایید کړ چې ناتو د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو لپاره په ترکیه کې روزنیز پروګرام پیل کړی دی. خو هغه د امنیتي ملحوظاتو په خاطر د روزنې د ځای په اړه څه ونه ویل. د ناتو ویاندوی زیاته کړه د مالی او ډیپلوماتیک ملاتړ ترڅنګ ناتو په بهر کې د افغان ځواکونو د روزنې په شمول د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي. روزنیز پروګرام اوس پیل شوی دی. د ناتو د ویاندوی په وینا د افغان ځواکونو سره د ناتو د ملاتړ دوام د دغه تړون د ډیر شو هیوادونو د مشرانو د پریکړې پر اساس دی. تر دې پخوا هم ترکیه د افغان پولیس افسرانو ته په خپل خبره کې روزنه ورکوله، خو دا لومړی ځل دی چې ناتو د دغه هیواد په خبره کې هغه پروګرام پر مخ بیایي چې پخوا یې په افغانستان کې دننه د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې اجرا کاوه.
د غزنی چارواکي وایي د دې ولایت د امنیت د ټینګښت او د وسلوولو بریدونو د مخنیوي په مخه یې ګارنیزیون جوړ کړی دی. دوی وایي په دغه ګارنیزیون کې 140 تنه ګډ افغان سرتیري شامل دي چې په پرمختللو وسلو سمبال او له بشپړ صلاحیت څخه برخمن دي. نور په دې راپور کې
د غزنی سیمای چارواکي وایي د ګډو افغان ځواکونو له ترکیب څخه یو ځانګړی او مجهز ګارنیزون جوړ کړي ترڅو دغه ولایت د مرکز غزنی ساتنه وکړي. والی محمد داوود وایي په دغه ګارنیزون کې 140 تنه د پولیسو، ملي امنیت او ملي اردو سرتیري شامل دي چې په پرمختللو وسلو سمبال دي. نوموړی زیاتوي دغه ګارنیزون د خار پټولو برخو او کمربندونو کې د منظمو غزمو او وسلوالو د ځپلو ترڅنګ د غیر مسؤول وسلوالو تور شیشو موټرو او بیسنادو وسلو پراټولولو د جنئی ډلو په ځپلو کې له بشپړ صلاحیت څخه برخمن دي.
د شهر په مختلفو نقاطو کې د امنیت د لا ښه تامین لپاره یو سلوشن لپاره ګرنیزون تشکیل